کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد به تهاجمي حملې ډېرې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو کوچیانو او د هندوانو سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوو. اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وایي ټپي شوي سرتیري به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. په ننګرهار کې د چارواکو په وینا د داعش شپاړس مهم کسان وژل شوي، او د یمن په بندري ښار حدیده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر پیل شوی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وایي ټپي سرتیري به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. ښاغلی خالد دا خبره نن د دفاع وزارت په یو غونډه کې وکړه.
زخمیای ما از چندین روز به ایسو
د وایز موږ ټپیان له څو ورځو راهیسې د اندړو په ولسوالۍ کې پاتې وو. هغوی انتقال شوي نه وو. په جبهو کې خپلو سرتیرو ته ډاډ ورکوم چې دا ډول پیښو د تکرار مخه به نیسو. ښاغلی خالد همدارنګه د افغانستان د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې دې کافي اقدامات وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش شپاړس مهم کسان وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي دا کسان د داعش د ځان وژونکو بریدونو تراهان وو. په وژل شوو کې یو هم د خطاب باجوړي په نوم د دوی قومندان دي. د چارواکو په وینا داعش ته دا تلفات تیره شپه د چین ولسوالۍ د باندر په چونګخې خولې سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال اوښتې دي. داعش تر اوسه به دې اړه څه نه دي ویلي. دا پکتیکا نظامی چارواکی وایي د دې ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان د شنبې په ورځ ازادې رډیو ته وویل
دا تر ورځ نه وخت د همکار وایي ځواکونو له لوري د ګومل ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مرکز باندې هوایي برید ترسره کړی وو چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. له پکتیکا څخه یو بل خبر وایي چې په لومړي ځل د دې ولایت د تر ټولو پر امنه ولسوالۍ ورګون کې د نجونو یو ښوونځی د ناڅرګندو کسانو لوري سوځول شوی. د ولایت ویان محمد رحمان ایاز نن ازادې رډیو ته ویل تیره شپه دوه بجې د نسوانی زرابي په نوم دغه ښوونځی ناڅرګند کسانو سوځولی چې ډېر کتابونه، اسناد او نور مهم توکي هم پکې سوځول شوي دي. نوموړي ویلي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته سیرمه د ارزو په سیمه کې د ماین چاودنې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته ویل دغه مرګ ژوبله پرون مازدیګر شاوخوا 15 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین د چاودنې له کبله شوي. هغه زیاتوي پیښه کې یو لس کلن هلک او یو ځوان وژل شوي، یوه کوچنۍ نجلۍ او یو بل تن ټپي دي. دا نوري په خبره دا په تیره اونۍ کې څویمه خونړۍ پیښه ده چې په همدې سیمه کې د طالبانو د ځای پر ځای شوو ماینونو د چاودنو له کبله ملکیانو ته اوړي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام نن په کندهار کې نندارې ته وړاندې شو. په کندهار کې خلکو د دې جام د ورتک تود هرکلی وکړ. دا کرکټ د نړیوالو سیالیو دا جام د چهارشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او تر کندهار مخکې بامیان او هرات ولایت ته وړل شوی دی. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د یمن په بندري ښار هدیده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې سرچینې نن وویل دا اقدام د هغې هوکړې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي چې د دې سازمان په منځګړیتوب د روانې میلادي میاشتې په پیل کې سویډن کې د یمن د ښکېلو لورو ترمنځ وشوه. په یمن کې حوثي اغیانو څخه ایران او له حکومت څخه سعودي عربستان ملاتړ کوي. دواړه لوري د سویډن په مذاکراتو کې پر دې سلا شوي و چې په هدیده ښار کې به اوربند کوي او خپل وسلوال به له دې ښار څخه وباسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او د اوکراین د ختیځ او د کریمیا په اړه خبرې کړې. د دې ټلیفوني خبر پر مهال انګلا مرکل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوست او هغه څلیرشت اوکراینی ماڼوګان خوشي کړي چې روسي ځواکونو د کرچ له تنګینې ولې او زنداني کړي. د جرمني د حکومت ویاندی اولریک دیمر پرون ویل د اوکراین سربیره د سوریه په اړه خبري وشوي چې متحده ایالاتونو د هیواد د خپل سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ وګرځولې او څلې رشمانوګانې ونیول. روسیه تور پورې کړی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتونو اکثریت غړو هیوادونو تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. مرکل پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم پر ټلیفون خبرې کړې وي او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تیر شپه 12 بجې پیل شو. او د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون د لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یو بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور یې ژوبل کړي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لستنه د دغه هیواد وګړي دي. دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نښه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې له سخت دریځ وسله والو سره په جګړه کې ښکېل دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی سئ د دې او نور خبرونه او راپورونو تفصیل پر ازادي رادیو پر ویب سایټ هم وګورئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وایي د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد به تهاجمي عملې زیاتې سي.
له دې حالته به راوځو چې موږ په دفاع کې نور باید په دې باندې فکر وکړو د دښمن پټنځایونو ته ورشو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو د ولسي جرګې د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. بلخوا د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید بیا د کابل د رایو په اړه وایي
د کابل موضوع ډېره جدي ده. تر موږ پرمن خبر یو ادریس او محلو شاوخوا اصلا نه پر نتایج ته نه ژورنال ته نه پلار معلوم ده نه مور معلوم ده.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ پر افغان حکومت غږ کوي چې د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو مشارکت ته پام وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اورېدو ته بلنه درکوم. او د موده خبرونه د ستر موضوع د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وایي د دولت وسلواله مخالفینو پر ضد به تهاجمي حمله ډیر سي. شغلي خالد نن د دفاع وزارت د سرپرست په توګه د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته به هم ډیر پام وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار احمدالله محب وایي چې هر څوک نظام ته زیان رسوي د افغانستان دښمن دی. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای د افغان امنیتی ځواکونو تهاجمي حمله به زیات شي او دغه ځواکونه به د هواد د دښمنانو پر وړاندې په بیرحمۍ سره عمل وکړي. اسد الله خالد د دفاع د وزیر د سرپرست په توګه د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل افغانستان ته خدمت او د دندې خطر سره کول ورته مهم دی او په دې لار کې به هیڅ حسونه سپموي. خاغلی خالد وویل سوله د او ټول افغانانو ته د په لومړی توبونو کې دا او ټینګار وکړ څوک چې سوله نه غواړي و به زپل شي.
له دې حالته به راوځو چې موږ په دفاع کې نور باید په دې باندې فکر وکړو د دښمن پټنځایونو ته ورشو او ابتکار دی عمل په خپل لاس کې ونیسو. په پښتو کې یو متل ده وای کږی خولی په سوک سمی.
خاغلی خالد په دفاع وزارت کې پر اصلاحاتو هم ټینګار وکړ. ویل ملي اواله ورته اهمیت لري. هر څوک د خپل دنده په خطوګه تر سره کړي او د قوم لنامه دی ناوړه ګټه نه اخلي. د دفاع سرپرست وزیر وویل د جبهې په لومړۍ کرخه کې به ملي اردو نور هم سنبال او ملاتړ به وشي. ددا هم وویل هغه سرتیری چې د جګړې په ډګر کې ټپیانېږي په بیړه به ورته رسیدنه وشي. په دغو مراسمو کې د دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامی هم خبرې وکړې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې او سرخندنې وستایلې. اسدالله خالد او امرالله صالح تېره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو په توګه وګمارل شول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دغو مراسمو کې وویل حکومت ته سیاسي مخالفتونه نه بلکې ښه کار کول او په تېره د جګړې ښه مدیریت لومړیتوب لري.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کیږي د افغانانو عزم نشي ماتولی، بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کیږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډیر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
خاغلی خالد او صالح چې د پاکستان ضد سیرو په توګه هم پیژندل شوی له ولسی جرګې نه د باور د رایو اخیستلو ته هم اړتیا لري، خو د ولسی جرګې ځینو غړو مخکې لدی چې دغه دوه سیرې د باور د رایو د اخیستلو په هدف ور وپیژندل شي د ولسمشر دا اقدام غوره ګڼلی او هیله یې ښودلې چې دوی وتوانېږي د افغانستان په دفاعي او امنیتي برخو کې ښه کار وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د درې او پاتې ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او دغه راز د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او دغشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پیله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو او سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوې، خو دا لړۍ نه ده وروستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28 او 29 نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19 نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمیشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو لوی برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2012 شکایتونه ثبت شوې دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کیږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر تاک د مخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمی دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل درې سوه د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د دلایلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته په دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. څنګه پرې موږ خبر یو درېسو محلونو شاوخوا اصلا نه فرم نتایج سا، نه جورنال سا، نه پلار معلوم ده و نه مور معلوم ده. یعنی داسې یو حالت ده چې هغه خپل کمیسیون لپاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس دغنه دفاع وکړي او د سنا د کمیسیون هم هغه د مکتوبي ورته غواړي ځکه چې د شکایت د کمیسیون په فاصله چې کله چې کابل رایه غوتلولې نو د هغې لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د کمیسیون دا وړتیا نه لري چې اوس اسناد ورکړي. درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي ذخیره شته پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومېږي چې مربوط په کوم محل او هغه
نورشید څه فکر نه کوي چې په دې سره به مثلا د خلکو اعتماد په دیموکراسۍ په دغه اصل لمنځه ولاړ شي راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ هم په مخ کې دي
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اصلا ارزښت نه ورکوي دا چې خلک بالاخره په دې کې څومره متضرر کیږي د دې کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار چې کیږي دا دغه لپاره مهم نه ده ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري د بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې لږ هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره چې په کمیسیون کې
تخنیکی کسانو سره کولای شي چې ولسمشرۍ انتخابات تر سره کی
په واضح ډول باندې موږ ویل دي موږ په دغه پروسې کې ګټه او تاوان نه لرو لکه کاندان یا سیاسي ګوند یا حکومت موږ غواړو چې لکه هغه د خلکو او نوښتنې په دغه پروسې کې او دغه ځای اوچت کړو دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشرۍ ټاکنو خواته ځو نو دا یو لوی ګناه ده اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشرۍ ټاکنو ته داخل شو باید زه تزرې دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي نوی کمشتران چې هغه د افغانستان په حالت باندې سرسایزي دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي هغه کسان باید راشي. موږ په دې کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرته دغسې څو نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي انتخابات ټول نابودۍ سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و.
آزادی رادیو لوونه ترو
او کدا انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ د ازادي رادیو ویب سټ ډالر سیس موږ راپورونه او خبرونه ولولي پاته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وای چې د سولې په روانه پروسه کې خلک او دولت څنډه ته پرېښودل سوی دي. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په تړاو کورنی اختلافات باید پای ته ورسیږي چې افغانستان په یو واحد نظر سره سولې ته ولاړ شي. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وای چې د سولې په اړه کورنی اختلافات نشته او ټول د سولې غوښتونکي دي. تفصیل ناجیه صاپیرا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دولت او خلک د سولې د خبرو اترو اساسي لوري دي او د سولې په هر ناسته کې باید حضور ولري. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې په روانه پروسه کې افغان دولت څنډې ته پرېښودل شوی. د نوموړي په وینا سوله به د افغان دولت له مشارکت پرته مطلوبه نتیجه ونه لري.
افغانستان به هیڅ یک دولت یا ملت تر خصوصي پروسه
افغانستان د یو دولت او ملت په توګه سنډې ته پرېښودل شوی. موږ بیا هم د حکومت رهبری مخاطب کوو چې د سولې په اړه کورنیو اختلافاتو ته د پای ټکی ورکړي تر څو موږ یو واحد دریځ ولرو ځکه د افغانانو اساسي اړتیا سوله ده.
د ولسی جرګې د شنبې ورځې په ناسته کې همدارنګه یو شمېر وکیلانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان ملګري هیوادونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د افغانستان د سولې په اړه راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې یوه ناسته ترسره شي. د سولې د عالي شورا په خبره د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په دوام ترسره کیږي چې په کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد آزاد په ګډون د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي به هم ګډون کوي. لس ورځې مخکې هم طالب استازو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د افغان حکومت د یو پلاوي په ګډون د ابوظبي په ناسته کې کتلی وو، خو طالب استازو له افغان پلاوي سره ونه کتل. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي دغه هیواد د سولې په مسایلو کې سنډې ته نه دی پریښودل شوی. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا په ګډون د افغانستان د ټولو ملګرو هیوادونو هڅې د سولې په پروسه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په هدف دي.
د سولې په خبرو کې په ملي کچه موږ اجماع لرو، ټول افغانان د سولې څخه حمایت کوي او د سولې غوښتنه کوي، او ټولې هڅې دي لپاره کېږي چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرې مخته ولاړې شي.
د نوموړي په وینا له یو شمېر اشخاصو پرته چې ممکن د خپلو شخصي ګټو لپاره متفاوت نظرونه ولري، نور ټول افغانان په دې برخه کې واحد دریز لري.
دوستانو، بیا هم د همدې سولې په برخه کې تم کیږو. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ پر افغان حکومت غږ کوي چې د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو مشارکت ته پام وکړي. دوی له یو شمېر مدني ټولنو سره د شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې حکومت باید د سولې په پروسه کې معامله ونه کړي او د خلکو غوښتنو ته جدي پام وکړي. ناجیا ساپۍ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ وایي د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو، ښځو، سیاسي احزابو او خلکو له مشارکت پرته به دا پروسه بې نتیجې وي. د افغانستان د سولې کور د شنبې په ورځ له یو شمېر مدني فعالانو سره د ګډې ناستې پر مهال وویل حکومت باید د سولې په پروسه کې معامله ونه کړي او د خلکو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دغه بنسټ یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د دغه بنسټ یوې غړي گینه یاری د اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
مشارکت زنان، جوانان، اقلیت‌ها
د سولې په پروسه کې باید د ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو مشارکت ته پام وشي او پریکړو کې استازي حضور ولري. حکومت باید د سولې اساسي نقش ولوبوي. حکومت باید د خلکو غوښتنو ته پام وکړي، د جګړې د ختمولو په سرګه ورته وګوري، نه دا چې موقتی اوربند وشي، او په دې پروسه کې باید د ښځو لاسته راوړنې خوندي شي. دوی وایي کچیرې د سولې په هڅو کې د خلکو غوښتنې په پام کې ونه نیول شي، رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه افغانان او په خپله ښاغلی خلیلزاد د افغانستان سولې هیله من کړی. په روانه میلادي میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې امریکا، سعودي عربستان او پاکستاني چارواکو له طالب استازو سره وکتل او ټاکل شوې چې را روانه اونۍ په جده کې د بل ناسته هم جوړه شي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د سولې رواني هڅې ګټورې نه ګڼي او وایي له وسلوالو طالبانو د استخباراتي افزار په توګه کار اخیستل کېږي او په وینا یې له دې ډلې سره سوله امکان نه لري. مدني فعال محمد نعیم ایوبزاده وویل:
برداشت ما بینوال فعالان مدني است که
د مدني فعالانو توګه زموږ برداشت دا دی چې په خوشینۍ سره په تیرو شپاړسو کلونو کې معلومه شوه چې طالبان یو استخباراتي افسر دی، نه داسې څوک چې یوې برنامې سره راشي او سوله وکړي او داسې یوې ډلې سره سوله موږ نتیجې ته نه رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي پلاوی ټاکلی او ویلي چې د افغانستان سولې په تړاو به له ټولو قشرونو سره سلا مشورې کوي او نظرونه به یې په پام کې نیسي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د شوزو په وړاندې د جنسي ځورونې او تاوتریخوالي د پیښو د څیړلو خبر ورکوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې که په ورزشي فدراسیونونو کې د شوزو او نجونو د ځورونې پیښې جوتې سي، نو دوی به د مخنیوي لپاره خپل طرحه د حکومت سره شریک کړي. وصل وصل راپور کوي.
د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې په خزینه لوبغاړو د جنسي تیری او زورونې د دولت خبرېدو وروسته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د خزینه لوبغاړو په وړاندې د جنسي زورونې او توتريخوالي د پیښو د سیړلو خبره کوي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبې پرس ازادي راډیو ته وویل چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون غواړي د افغانستان په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د خزینه لوبغاړو د وضعیت عمومي ارزونه وکړي.
موږ همکاران یو خاص فرمونه جوړ کړی چې موږ یو عمومي ارزیابي وکړو د اولمپیک نه د ټول فدراسیون نه. زموږ همکاران باید د ټول اولمپیک مکمل په اړخیز توګه بررسي وکړي. د ټول فدراسیون نه چې هلته زنانه موجود دي دوی باید سرجابي وسي، بررسي وسي، او هلته موږ وګورو چې زوراونه شته که نه شته. که زوراونه موجود وي چې بیا موږ استعمال وکړو چې موږ خپل طرحه بیا دولت کړو.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي زوراونې ادعاو اندېښمن کړي او دوی دغه قضیه په جدي توګه څېړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت برېتانوي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ځینو لوبغاړو له قوله د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د زوراونې راپور خپور کړ چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګون نه راوپارول. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې په جدي توګه وڅېړي. له هغې وروسته لوی سرنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی په خپل لومړي اقدام کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم او د یاد فدراسیون د څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې. دا شان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو په پایله کې ښاغلی کریم د دریو میاشتو لپاره د فوټبال په برخه کې له فعالیته محروم کړ. په دغه لړ کې ګارډین ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې یو ځل بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیری یو ټکن ورکوونکی راپور خپور کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په وړاندې د خلکو کلکه غوسه راوپاروله. د دغه راپور تر خپرېدو یوه ورځ وروسته د افغانستان لوی سرنوالۍ په یو بل اقدام کې د فوټبال فدراسیون رئیس کرم الدین کریم د دغه فدراسیون د ګول ساتونکو د کمیټې مسؤول نادر عالمي، سکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتونو د اړیکو مسؤول عبدالصبور ولیزاده او د دغه فدراسیون یو کارکوونکی رستم ممنول خروج اعلان کړ. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبه پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې څېړونکي پلاوي تر دې مهاله له 15 نه زیاتو کسانو نه څېړنې کړي او د هغه ځانګړي خونې ویډیوګانې او انځورونه هم اخیستي چې د ادعاو له مخې پکې له نجونو جنسي استفاده کېدله. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د شبکې د عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤله روبینا همدرد وایي که په فوټبال فدراسیون کې په ښځینه لوبغاړو د جنسي تیري او زورونې په قضیه کې عدالت ټینګ نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري.
اوس وینو چې دومره غټه ضربه د خلکو ازان د دوی روحي او دوی باندې وارده شوه چې د دې جبران به دی ستونزمن کار به وي. او هیله لرو چې د دې قضیې په ثبات به عدالت تامین شي. که عدالت تامین نه شي اول خو به یو ضرر دی چې هېڅکله به یو څوک خپل غږ اوچت نه کړه او هر حالت به تعامل که ځکه وایي به چې په غږ اوچت کړم څه فایده. او دویم غټ ضرر به یې دی چې هېڅکله به یو څوک په چا اعتماد ونه کړه او خپلې نجونې په هېڅ ځای تفریح نه ږدي د کور نه بهر.
ښاغلی همدرد وایي د ګارډین ورځپاڼې تازه راپور دا ښیي چې په فوټبال فدراسیون کې په ښځینه لوبغاړو د جنسي زورونې پیښې شته خو نوموړي تمه لري چې څېړونکی پلاوی په دې اړه خپله پرېکړه ژر تر ژره له خلکو سره شریکه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربس ویو نړیوال موضوع ته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې مرکل له پوتین څخه غوښتي دي چې هغه 24 اوکراینی سرتیري خوشې کړي چې روسي ځواکونه نیولې دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د جرمنی د حکومت ویاند اولریک دیمر وایي صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د وضعیت او په کریمیا ټاپو وزمه کې د وروستي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په کریمیا ټاپو وزمه کې وروسته تر هغې وضعیت ترینګلی شو چې روسي ځواکونو په 13 نومبر میاشت کې د تور سمندر په کرچ تنګي کې د اوکراین پر سمندري سرتیرو ډزې وکړې او 40 عسکري ونیول. روسیا ادعا کوي چې د اوکراین دا سمندري ځواکونه په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د نړۍ زیات شمېر هیوادونو تر اوسه کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. د جرمني صدر اعظم دغه راز د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم تلیفوني خبرې کړې دي او دواړو مشرانو د اوکراین د ختیځ د اوربند پر موضوع بحث کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې اوربند سرلنن نه عملی شوی دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا څارونکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له نوې موافقې هرکلی کړی دی. د اوکران په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اوکران د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. که څه هم روسیا د اوکراین په کورنیو چارو کې خپل هر ډول لاسوهنه ردوي، خو د جرمونو نړیوالې محکمې په 2014 کال کې د اوکراین د ختیځ جګړه د روسیې او اوکراین ترمنځ جنگ وباله.
تاسو موږ غلا زادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12.89 او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ شئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. دوستانو، خبرونه مو ادامه لري. اوس یې نیمه تر رسیدلې د کابل په وخت 4:00 او 10 دقیقې دی. یو ځل بیا له اجمل انت خدای مهم خبرونه لنډي زورو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وی ټپي سرتیری به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. په ننګرهار کې د چارواکو په وینا د داعش 14 مهم کسان وژل شوي. د پکتیکا نظامی چارواکي وی د دې ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. له پکتیکا څخه په یو بل خبر کې راغلی چې په لومړي ځل د دې ولایت په وی پر امنه اورګون ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی د ناڅرګند وسلوال لخوا وسول شوی. د غزنی چارواکی وی د دې ولایت مرکز ته چیرمه د ارزو په سیمه کې د ماین چاودنې دوه کسان وژلی دي او دوه نورې ټپیان کړی دي. دا ټول ملکیان دي. په وژل شوو کې یو لسکلن هلک او یو ځوان شامل دي او په ټپیانو کې یو ماشومان جلای. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام نن په کندهار کې نندارې ته وړاندې شو. د یمن په بندري خار هدایده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر نن پیل شو. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړي.
اسمعلان مننه کوم. دوستانو، اوس به هم د سپورت خبر د افغانستان سپورتي خبرونه له یوسف ستران څخه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2019 کرکټ نړیوال جام له افغانستان څخه بیرته متحده عربی اماراتو ته ولېږدول شو. دا جام چې د تیرو درې ورځو راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شو او خلکو له نږدې ولیدو. جام د تیرې چهارشنبې په ورځ کابل ته له راوړل کېدو وروسته بامیانو، هرات او کندهار ته هم ولېږدول شو. د دغو ولایتونو په تاریخي او لرغونو ځایونو کې له ایښودل کېدو وروسته بیرته کابل او نن شنبې متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شو. دا جام هغو هیوادونو ته چې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې لوبېږي او یا د کرکټ ډېر مینهوال لري لېږدول کېږي او له دې وړاندې یې ډېرو نورو هیوادونو هم کوربه توپ کړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویل. په دوو کسانو کې د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم هم شامل دی. په وروستیو کې د فوټبال د نجونو د ټیم ځینو غړو د فوټبال فدراسیون څو مسؤلان په جنسي زورونه تورن کړي دي. د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم غړو 13 ورځې یو ځل بیا ګارډین ورځپاڼې سره د شوي جنسي زورونې په اړه تازه جزئیات هم شریک کړل. له دې سره د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ازادي راډیو ته ویلي چې کمیسون په ټولو ورزشي فدراسیونونو او ادارو کې د جنسي زورونې موضوع څېړي.
دوستانو، د دې خبرونه په دوام په پای کې دوه نیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه چې ورسته به په ترتیب درته خبره سي. خو تر هغه دمخه، د کرکټ نړیوال جام 13 ورځ ناوخته کندهار ته یوړل سو او په دغه ولایت کې د چارواکو او د سپورت مینوالو لخوا تود هرکلی وسو. د کرکټ نړیوال جام 3 ورځې مخکې افغانستان ته راوړل سو او د کندهار تر څنګ بامیان او هرات ولایتونو ته هم یوړل سو. صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
د کرکټ د نړیوال جام دار کلی لپاره د کندهار پاوای ډګر ولایت مقام او دغه راس په خرقه شریف کې د چارواکو او د سپورت د مینوالو لخوا مراسم نیول شوی وو. د کرکټ نړیوال جام د تیر چهارشنبې په ورځ کابل ته راوړل شو چې وروسته بامیان او هرات ولایتونو ته یوړل شو او تیر ماښام ناوخته کندهار ته راوړل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي کندهار ولایت ته د 2019 کال کرکټ نړیوال جام د رسیدو په مناسبت جوړ شوی غونډې ته په وینا کې وویل چې د هند هیواد سره یو قرارداد کړی چې لمخې به د کندهار د کرکټ لوبغالي لپاره مېلمستون عبدالوبغالي پاته برخه چمن کړي. ښاغلی فضلي د کندهار ولایت لزوانان وغوښتل چې کرکټ ته مخه کړي او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي.
تاسو خبر یاست چې دوی مونې مخکې موږ په مرکزی اداره کرکټ بورډ کې یو قرارداد امضا کړی د هندستان د دوسی واد هندستان د سفارت سره یو ځای چې په عینو مینه کې کوم میدان جوړ شوی دا مېلمستون او په خوا کې چې رستلاس کې چې کوم خامه میدان دی په هغه هم درته ګراس کېږي چمن به پر کرل کېږي چې نور هم ستاسو لپاره سهولتونه زیات شي.
بل خوا د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب د کرکټ بورډ د چارواکو غوښتل چې د کندهار په لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د ځوانانو د سالم او بوختیا لپاره د کرکټ معیاري لوبغالي جوړ کړي.
واکم د کندهار ځوانان یا د لوی کندهار د سیمې ځوانان هغه د کرکټ سره ځانګړې یو یوونی مینه لري او په دې کې مشاک نسته چې دلته د کرکټ بورډ مسؤل ښاغلی رحماني صاحب مرکزی ادارې دلته خاص توجه کړې ده. موږ تاسو شاهدان یو چې په عینو مینه کې موږ ته د کرکټ لپاره میدان جوړ کړی دی. خو هیله او توقع مو دا ده چې دې سیمې ته نوره توجه وکړي چې د ولسوالۍ کې موږ ته د کرکټ میدانونه جوړ شي.
ټاکل شوی د کرکټ نړیوال جام بل افغانستان وروسته متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شي. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالۍ به د مې د یو دشمې ورځ څخه د جولای د 14مې پورې په انګلستان کې ترسره شي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې لس هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دي برخه اخلي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په روسیې کې د افغان سولې په اړه حلی ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسو به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خبرونه همدې مسلې ته ځانګړي کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو حلوزلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله د ترپای مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه. البته له هغه ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولي دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې ده. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پرختیا هم هڅونکې ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدل دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوال ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې سبایت افغان شموله او د افغانانو په مشروي مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او مانلرونکي مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې خاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړول شي. سمو د مخکې موږ په جنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضر ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشروي تر سره کې ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابت کړی چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکو ورسته ځکه دواړو خواو ته کارونه کوي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید لاله څو ورنکو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
از آی ریمبر سنس لاست 7 اور 8 ایئرز مننه خاغله سفیر ویا اتکل کیږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو مستراولي خودلته انتقاد ده چې په دې بهر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅه اغیزمنه کړي دي پروسو کې د سیمه د پیوړ هیوادونو لکه روسیا چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کیږي ستاسو په نظر د سولې په بهر کې دغه هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولې
would be a obstacle to toward the peace process
certainly so hopefully it will not be the case
مدار سره ویل شم چې قضیه به داسې نه وي اوس په کابل کې د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شو چې په کې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو خبرې وشوي لدی څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی عمر داوود زیر سولې لپاره د سیمایزو حادثو د ګړندې کولو په هدف خپل ځانګړی سازه وټاکه دغه ټاکنه د سیمایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته رسیدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی سولې ته رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي دوی خپلې محدودې ګټې لري خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي په افغانستان کې سولې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې د سیمې د هیوادونو مشرانو ته خو واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړې لیک کې تفسیر کړي سو سولې ممکنه شي په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی
if we come to the cooperation
کله روسیا او ایران همکاري ته راشو نو دوی لمخ کنه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوزي حضور مخالف دي نو اروپای ټولنه د سیمایز اجماع درامست کول په برخه کې څه کول شي
well I'm not so sure I think but it's more
زه په دې اړه ډاډه نه یم دا مسله به خپل امریکایي همکارانو ته پریږدو خو کله اروپای ټولنې رول تر شونه غواړم وایم چې ک تاسو زموږ اهداف د سیمایز اجماع لپاره د سړک پر نقشې کې کېږدي نو تاسو به د وصل لغت وګورئ دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډیر خوښو او دا زموږ په ډي ان آی یا وینه کې شامل دی د غوړی اتصال د خلکو د آزاد تګ راتګ مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو یوازې په خبرو کې بلکه موږ پر عمل هم کوو د سیمایز اتصال لپاره لکه اکثرنګ چې موږ پر باور لرو سیمایز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیوړی کېدو سبب ګرځي موږ لنور هیوادونو سربیره د پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټ افغانستان ته هم ورسیږي د سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه د اوزما په باور هڅه به توشي سو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي
مننه خاغل سفیر تاسو مخکې ویل چې اروپای ټولنه د افغان سولې په برخه کې 15 ځنګړې وړاندیزونه ترتیب کړي دي کله چې دغه وړاندیزونه په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي
typically well this was you know clearly articulated by madam mogherini
مېرمن مګیرینی د جنیوا په کانفرنس کې د دغه وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او پتیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي د سولې د څو کسانو لپاره نه بلکې د 15 ډیر شو میلیونو افغانانو لپاره موږ د مېرمنو او لګکې ولاندې خنو هم خبر یو دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاد شو چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرخي موجود دي ځینی موارد د خبرو وړ دي او ځینی نور بیا نه لکه د مېرمنو او ماشومان حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نشي د سولې باید افغانانو پوري منحصروي او اروپای ټولنه حاضر ده چې د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکې ازواک سولې ته رسیدو بل ټکی دی د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي خو خبر ده چې موږ دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو ممکن لزګونه زره کسان وي دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی موږ کولای شو د ادغام په اړه خپل تجربه شریک کړو بل مهمه مسله دا ده چې ځینی کسان داسې فکر کوي چې اروپای ټولنه کولای شي د سولې او تضمین کوونکې وي دا په څه معنی ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپل کې سولې کوي نو یو شمیر هیوادونه یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق اڅارنه وکړي د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده موږ په خوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریا به مهم پکې ده
درلودلې موږ د یو ناپیلی بنسټ په توګه فعالیت کوو موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو خو په دې برخه کې ناپیلی نظر لرو هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړی او یو غوښتل شي چې موږ د افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپای ټولنه به حاضر وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي
to play this role of peace guarantor
as a EU and United States
تشکر لکه سرنګ چې تاسو اروپای ټولنې ویل امریکا متحده ایالات هم ویل دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي خو کله خاغلی خلیلزاده حضور ته وکتل شي 200 واره له طالبانو سره لیدل او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي خو افغان حکومت په دغه خبرو کې نو دا یو مسله بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې افغان حکومت سره خبرته نه کینی دغه مسله سره ډول ارزوي
well what we capture for the mission conducted
هغه چې موږ د خاغلی خلیزات له خبرو برداشت کړی دادی چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي د تفاهم پاره نه زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغانی خبرو لتر هي سره کوم تضاد نه لري د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غنی د عمر داوودی پر مشرۍ د سیمه ایز اجماع درامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکل چې دا د افغان حکومت نه وخت دی خو هغه څه چې موږ او دادی چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیز کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي دلته یوازې افغان شموله خود حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده
خو د حکومت له خوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی تاسو دغه بورډ سره ولر شوی
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
خو دا یو حقیقت دی خو دا ټیم باید منځوي نشي ځکه دا یو ستر بورډ دی د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي مرکزی ټیم بل مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د خزو او نارینه واستاز یو دینی عالمان شامل دي زین نظرونه او مشورې واخلي
next to the team again you have this peace advisory board which is
this board is خو یو انتقاد هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري
دا مسله دومره روښانه شوی نه ده ممکن خبره د دې برخلاف وي یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومي
سو آی ثینک اټس مور دی اوذر وی اراوند ان فاکت
ثانک یو ویری مچ مسٹر امبیسیڈر
ثانک یو ټو یو ثانک یو فار وزټینګ یو ډیلیګیشن
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی می ومني په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د زینو ډلو او اشخاصو لوري بلار کېدل شي
هغه ځوانان چې عمر کمی دوی ډیر ښه غولول شي
اغه تنکی ځوانان چې بلاریکی کې له کوم ستونزو سره مخ کېدل شي
د مو سره دغه کار ونه کې زه د پلار ته وامه یو ټولن کې درس وکم
او کورنۍ ته ډول خپل اولادونه له داسې خلکو ساتلی شي چې بلاریکوي
یعنی یو پلار امور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډیر داخلي وسی
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي زه فیروزه عزیزی وړاندې کوم
اکثر ماشومان چې د نوې ځواني مرحله ته داخليږي په ټولنه کې له داسې اشخاصو او ډلو سره هم مخ کیږي چې د دوی د بیلاری کولو هڅه کوي او بیا په مختلفو ځایونو کې ترې ناوړه استفاده کوي د بلګي په ډول جنسي استفاده یا هم په قاچاق غلاسوال او نور داسې کارونو کې ماشومان او تنکی ځوانان کارول کیږي چې جرمی موارد شمیرل کیږي تنکی ځوانان ډیر کله د ملګرو یا هم د نورو لویانو لخوا هڅول کیږي چې د دوی په خوخه ناوړه کارونه وکړي هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې لا تلسو کلونو څخه ښکته دي د قوانینو له مخې د ماشومانو په لیکه کې راځي د عدلیې وزارت د ماشومانو د اصلاح او تربیت مرکز مشر صدیق صدیقي وایي لا دوی سره دا تاسو په شاوخوا کې هغه تنکی ځوانان او ماشومان شته دي چې د قانون خلاف کارونه یې کړي
د سطح افغانستان سپیچور مرکز
ټول افغانستان کې د ماشومانو د اصلاح او تربیت څلور دیرش مرکزونه فعال دي چې
اوس یوازې په نورستان کې کوم مزنون متهم یا محکوم ماشوم نه لرو، خو په نورو ولایتونو کې زموږ مرکزونه فعال دي او د ماشومانو شمیره هم ولایت په ولایت توپیر لري چې اوس شاوخوا 800 مزنون متهم او محکوم ماشومان زموږ په مرکزونو کې شته.
دا په هنتون استاد او د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ غړي نرګس حسن زئی مومند وای، اکثره خلک او ډلې ځکه تنکی ځوانان او ماشومان د خپل ناوړه کارونو لپاره غوړه کوي چې هغه په ډیرو مسایلو نه پوهیږي او دوی په اسانۍ غلطوي.
دوی نشي کولای، یعنی یو کس چې عمر یې تر 25 پورته وي یا هم ډیر شاو خو هغه کس ته زر غولولې نشي، مګر هغه ماشومان یا هغه ځوانان چې عمر یې کم وي دوی ډېر ښه غولولی شي. بنا پر هغې دوی زیاتره همدغه ځوانان او ماشومان خپل د دغې غلطې او ناوړې لوبې جز ګرځوي. او بل دا چې زموږ دغه دولت هم زموږ حکومت هم دې برخې ته سمه پاملرنه نه کوي. ماشومان زیاتره چې په دغه قضیو کې دوی ګیر کیږي یا دوی نیول کیږي، دوی تر پایه پورې هڅه نه کوي چې د قضیه په سمه توګه وڅېړي.
سید مصطفی اکبری چې ماشومان او تنکی او ځوانانو ته ډېرې کیسې لیکلي وایي، اکثره ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو ملګرو له لاسه بیلارې کیږي. د پادې اړه د خپل زوی کیسه راته کوي چې له ناسمو خلکو سره ګرځید.
مثلا زما کوچنی زوی وو، یو دوه بد انډیوالان درلودل چې سګرټ څکول، چې دوی سره مې ګیر کړه. ډېر په آرامي ورته وویل چې دا کار ما کوه، دوی په خپل منحرفان دي، او بله ورځ ته سګرټ څکوي، بله ورځ چرس څکوي، او بله ورځ ته پیسې نه لري دغه شان. زه خو نه ورکوم په دغه منفي لارو کې، او بیا ته مجبوریږي چې لار سي، یا زه خپل کور نه کوم غلا وکړي، یا د خپل ورور نه، یا د خپل خور نه په پور واخلي. او دغه ورځ په ورځ ورځ په ورځ تا بیا یې تیارو ته ته ورځ په ورځ منحرف کیږي. دی بیا په خپله وپوهېده چې دغه څنګه ده، ولې دا د پلار مې څنګه وایي ده. هغه شو چې خپل هماغه انډیوالان یې خوشې کړل.
علی جان هغه تنکی ځوان ده چې نشه یې توکي استعمالوي. دی وایي له بدو خلکو سره ناستې ولاړې په نشه یې توکو اخته کړ، او اوس خپل کور ته هم نه ځي.
له داسې خلکو سره ګرځېدلم چې ښه خلک نه وو. همدلته حضوري چمن ته به ورتلم، دلته مې فوټبال کاوه او ورسره به مې چرس څکول. له چرسو وروسته همداسې شیشهیي او پوډري شوم. چې کور ته به ولاړم، مور به مې ویل ته شرم او حیا نه لرې. مور او خویندې به مې ډېرې خفه کېدلې. وړې خور به مې چې په لاس کې زرورق ولیدل ژړل به یې. په همدې خاطر له کوره راووتلم. اوس تا څو شپې کېږي کور ته نه یم تللی. ما به هم چې دا خلک لیدل، له ځان سره به مې ویل څومره بد عمل دی، او دې خلکو ته به مې خوا بدېده. خو چې نشه یې سوم، هیڅ پوه نه شوم چې څه ډول پرې ورغلم.
د کابل اوسیدونکی هارون سمون وایي، اکثره کورنۍ خپل ماشومان او تنکي ځوانان بې جراته کوي، او کله چې دغه بې جراته ځوانان ټولنې ته راوځي، په اسانۍ د اشخاصو او ډلو لخوا ښکار کیږي او هغوی منحرف کوي.
دلته مشکل دغه دی چې نوي ځوانان حق نه لري چې ځای خبره وکړي او مجلس کې کښېني. یعنی هغه بې جراته مخته کېږي. فرض مثال کې منحرف کس یو کار باندې وکړي، بیا هغه تر ډېره همداسې ورباندې کوي، وایي که د ما سره دغه کار ونه کړي زه د پلار ته وایم یا په ټولنه کې درس واکوم. یعنی یو غټ لامل یې دغه بې جراتي ده چې نوي ځوانان بې جراته دي. یعنی د هر شي پر وړاندې داسې عاجز دي که دوی سلسفیشن یا مثلا خودکفا وي به خلک استفاده نه شي ورنه کولی. یعنی دغه شرم د دې لامل شوی دغه شی همداسې پټ روان دي، مور او پلار هم صحیح پام نه ورباندې کوي. کنه دغه ټولو خلکو درک کړی ده چې دغه ستونزه شته ده.
سید مصطفی اکبری وایي، په کور کې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره سخت رویه هم سبب کیږي چې هغوی له کور څخه د باندې خوشاله وي او ډیر وخت بهر تیر کړي. چې په بهر کې له داسې خلکو سره د مخ کېدلو امکان هم شته چې د دوی د بیلاری کېدو سبب کیږي.
کور لکه لکه بندیخانی غونډه ورته وي. همدغه یو لامل هم دا ده چې د کور نه دوی تښتي. تښتېدل دا نه دی چې یوازې وتښتي او بل چا سره لاړ سي، د کور نه لیرې ځي، هیڅ کور ته نه راځي. مثلا که کور ته هم راسي، د فشار تر لاندې یې، بیا دا نه غواړي چې کور کې اوسېږي او د کور نه بهر ځي تر ماښامه پورې، او بیا هلته بیا د هغه خلکو په ګیر راځي. بل ځینې ځوانان دي یا تنکي ځوانان دي چې هوایي دي او غواړي چې د درس د مکتب دغه شیانو څخه خپل ځان لیرې کړي، او په همدې ډول دوی وخت یې د مکتب نه تښتي یا مثلا د کور نه تښتي او غواړي چې یو چیرته یو آزاده فضا ولري او دوی په ذهن کې دا ناراضي چې زما آینده څنګه کیږي زما نه حرف کیږم پر ما باندې څه کیږي.
نرگس حسنزی مومن دا خبولی چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو سره داسې چلن وشي چې هغوی وکولای شي خپل هر ستونزه د کورنۍ غړو ته ووایي او په دې ډول له هغو خلکو ځان وژغوري چې د دوی د بیلاري کولو هڅه کوي.
په لومړي سر کې باید میندې او پلرونه خپل د امکان تر حده پورې هڅه وکړي چې خپل د ماشومانو سره داسې رفتار وکړي لکه یو ملګری، تر څو ماشوم داسې احساس ونه کړي چې که زه مې دا خبر خپل مور پلار ته وکړم ما به هغه ووهي یا به مور پلار ما له کوره وباسي. نو اول سر کې مونږ د میندې او پلرونه باید مونږ خپل ماشومانو ته دا جرات ورکړو، مونږ هغه باید خپل ځان ته دومره نږدې کړو چې د مونږ ماشوم هره خبر مونږ ته وکړي، هېڅ خبر هغه ونه شي کولای چې د مونږ نه پټ کړلی شي.
سید مصطفی اکبری وایي دا دې لپاره چې اولادونه یې بیلاري نه شي خپل ډیر وخت له هغوی سره تیروي.
دوی ته مې داسې پروګرام نیولی و چې خپل درسونه وایي او دوی سره مې په درسونه کې کومک کوله او دوی سره مې په کور کې داسې گیمونه وهله، مثلا دوی سره مې والیبال کوله په خپل کور کې، او دوی سره مې په کور کې مثلا شطرنج کوم، مثلا کرمبول کوم، او دوی داسې هڅوم چې دوی خپل نظریات راته ووایي، دوی ته قلم کاغذ ورکوم چې دوی مثلا شی ولیکي، او دې سره دوی داسې کور کې داسې یو دلګرمي لري. او بل دا ده چې دوی ته مې داسې یو زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل نظریات او خپل ستونزې مستقیما ماته خپل مور ته ووایي، او که چیرته نسي ویلی دوی ته مې ویلي دي چې دا ولیکي راته چې څه مشکل لري، څه ستونزه لري او څه غواړي، دا راته لیکي، بیا زه یې لولم او یا په کاغذ کې ورته ځواب ورکوم یا همداسې ورته وایم یار یو څه رهنمایي کوم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ماشومان څنګه بیلاري یا منحرف کیږي، هغه تنکی ځوانان چې بیلاري کیږي له کومو ستونزو سره مخ کیدلی شي، او د دې لپاره چې ماشومان او تنکی ځوانان بیلاري نشي کورنۍ څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټونیزو مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، ولې یو شمیر تنکی ځوانان بیلاری کیږي؟ عوامل یې تاسو څه بولئ؟
کورنۍ کې مختلف مسائل په پام کې ونیول سي، مثلا کورنۍ کې د محبت فضا نه وي، په دننه په کورنۍ کې شخړې، د پلار او مور ترمنځ مشکلات، دا په د ماشومانو د ځوانانو پر روان باندې ډیر منفي اغیز نیسي. دوم که قانون تطبیق نیسي، جرمي فضا حاکمی، امنیت فزیکی امنیت نه وي، که په محیط کې چې دوی سره کار لري هلته مافیایي کړي یا دسي یو دلی فعالی چې هغوی ماشومان سره یا ځوانان څخه غواړي چې سو استفاده وکړي، دا هم کولی شي د ماشومانو په شخصیت باندې تاثیر ولري.
هغه تنکی ځوانان چې په ځوانۍ کې بیلاري کیږي، دا تنکی ځوانان ډېری داسې هم دي چې د ژوند تر اخره د خپل تیروتنې یا د خپل بیلاریتوب قرباني ورکوي. له دې ورهاخوا دوی ته نورې کومې ستونزې پیدا کېدلی شي؟
په اوله ستونزه دوی خپل شخص ته پیدا کیږي، ځکه چې دوی په ټولنه کې منحط او ناکام فرد څرګند کیږي، ټولنیز مشکلات دوی ته پیدا کیږي، سم نسی کول چې انسانان نور انسانان سره ښه روابط وساتي، ملګري ځان ته پیدا کړي، دا دوی ته اولین ضربه د خپل شخص یا ماشوم ته رسیږي. دوم بیا خپل کورنۍ ته رسیږي، بعد ماشومان بیلاري کیږي، دوی ځي منفي کارونو خواته، جرمي مسایل ته حتی لاس اچوي، نو دا د کورنۍ لپاره یو ډیر غټ لوی مسولیت پیدا کیږي. او دریم ټولنې ته یو مشکل پیدا کیږي، که موږ شو نسو کولای یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کړو، زموږ په ټولنې کی هغه د امر فضا له منځه ځي، نو دا ټول ته مشکلات پیدا کیږي.
کورنۍ څنګه د خپل تنکی ځوانان له هغو خلکو ساتلی شي چې هغوی ناوړه استفاده ترې کوي یا ناوړه لارو ته تشویقوي؟
اول خو کورنۍ کې مور او پلار باید داسې یو د مینې فضا رامنځته کړي چې ماشوم یا تنکی ځوان خپله دننه په کورنۍ کې، دننه په فامیل کې احساس د خوشحالي وکړي. هغه واقعي محبت چې کورنۍ اولاد ته ورکولی شي ټولنه یې نه شي ورکولی. دومه خبره ده چې پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر دخیل اوسي، هغوی پوه سي ترې وخته پورې چې زما زوی مثلا دفتر ته ځي، مکتب ته ځي، چا سره ګرځي، د ده انډیوالان ملګري څوک دي، د باندې چې ځي څه کوي، څه وخت بیرته راځي، دا مسایل باید تعقیب کړي جدي توګه او پوښتنه وکړي. دا په دې نه چې کنټرول زیات کړي چې ماشوم خپل اعتماد د نفس له لاسه ورکړي، مګر هم یو مثبت دخالت باید په ژوند کې ترې وخته پورې ولري. دوی درسونه باید تعقیب کړي، دوی ته نور زمينه د مثلا د ورزش او سالم مطرفیتونه باید ورته مهیا کړي، ترڅو چې هغه فکر او د ماشوم او د تنکیز وان هسې یو مثبت خواته واړول سي. فکر کوم چې عدلي قضایي ارګانونه دي چې هغوی دغه جرمي فضا چې رامنځته سوی ده، هغه کړي مافیایي کړي یا جرمي کړي چې په ټولنه کې فعال دي او غواړي چې تنکیز وانان خپل ښکار وګرځي، هغوی شناسایي کړي، هغوی داسې کړیو مخنیوی وکړي تر څو چې یو سالم او با امنه فضا رامنځته سي. فکر کوم چې مثلا د اولمپیک کمیټه یا نور داسې وزارتونه باید چې د ښو سالمو لوبو او کارونو دپاره زمینه د ماشومان دپاره او تنکیز وانانو دپاره مساعده کړي. په هر ځای کې باید یو ورزشي امن فضا مساعدي تر څو چې ځوانان لاړ سي، هلته مصروف سي او د دوی انرژي همالته مصرف سي په مثبتو کارونه باندې.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګ خبرونه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.